راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړاندې ډرامې ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې لتر ټول ځانګالو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکوي. د امریکا سفارت نن پنځم په خپل ایکس پانه کې خلی چې د سفارت سرپرست ادم سنټر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لمرستی علي کلی کلیمنت سره کتلیا ور سره په دې اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری څنګه او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د نفوسو کډوالو او مهاجرینو اداره په څه ډول کولای شي په افغانستان کې تر ټولو زیان ګالو افغانانو ته د مرستو او نور وسایلو په لیک ډول کې ګډ کار وکړي خبري وکړي. د امریکا سفارت ویلي چې په دغو مرستو کې چې اندازې نه ده خودل شوی او ژمی مخکې به دغو خلکو ته رسوي په هرات کې زلزله ځپلو سره مرستې هم شاملې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په تیرو دوو اونیو کې د هرات 240,000 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 40 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د ولایت دی لویدیز ګن کلی ویجاړ کړل. لومړی زلزلې ورسته هم په دغه سیمه کې د الکتر لګت څلور نور زلزلو او ګن شمیر ټکنونو راپورونه ورکړل شول. او چا تیر ما هم په خپل ایکس پانه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره په مرستو کې خیمه کمپلې پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تید دی او سږ میلادي کال شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې د پولیو دغه شپږ وړه مثبتې پېښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو نږدې دی چې فلج شي او څلور بېرته د رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزن د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین یو کمپاین هم روانه اونۍ د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړۍ الوتنه نن پنځشنبه ترسره شي. د راپورونو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3,250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي. د بریتانیا حکومت په پام کې لري چې او الوتنو کې دغه افغانان د دسمبر میاشتې تر پای بریتانیا ته ولېږدوي. د بریتانیا حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې پاکستان په هغه هیواد کې ټول افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنی قانوني اسناد نه لري د روانې اکتوبر میاشتې تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووزي کنه په زور به وباسي. روسیا او چین پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده ویټو کړه او متحده ایالاتونه او بریتانیا هم په دې اړه د روسیې لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده رد کړه. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخې د متحده عربي اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه خو د دې شورا لسو غړو ملاتړ وکړ. برازیل او موزمبیق د دې پریکړې لیک مسودې ته رای ورکولو ډډه وکړه. وروسته د امنیت شورا د روسیې لخوا د وړاندې شوې پریکړې لیک مسودې چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله رای واخیستې. د مسودې ته روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او ګابون مثبت رای ورکړي خو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا هغه ویټو کړه. د دې شورا نه نورو غړو ورته رای ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د حماس د وومینټی لبري دروسته په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي هستوګنځایونو د اوسیدونکو د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې خبرې وکړې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتونی البانی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دغو هستوګنو د افراطي اوسیدونکو لخوا بریدونه په منځني ختیځ کې پر اور د پټرول شیندلو په معنا دی او هغه باید ودرېږي. د نوموړي په خبره لږ غبرت کوونکو سره باید حساب کتاب وشي. بایدن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل فلسطین د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د دو دولتونو د حل لارې په اړه به کار ته دوام ورکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پو سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرېږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کی. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته. اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلکلی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما ساده څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې وي یا کاریزو نه واغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې اوبه رسېدلې. نن زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی. تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ. دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ٹولو کارکون کو او اوریدن کو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلی ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د عمانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وي. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د عمانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی دی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنکم پنځه بستریز او هغه شل بستری سوی د تر هغه پورې ترغه هم اسکار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی دی. وازخه ولست ډیر مشکلات سره مخامخ ده. او بل دنی مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال سی دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمي لارې خټي تروان، ځکه ته څوک نسوه پېتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. اونې کې هله د چرو او جوړ به وسیږي. روزانه نام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم نه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دي وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي، دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپارانم نه د چیل روپی هم نه جوړي زړه مټران دلته چوار شو وروره پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ د جوړ کړی بالا بیا زره کالداري پر زړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړې مارته چې زړې مارته اسناد مستقراته دي هغه نه مني بالا خو اس نه اسناد وای جوړ کی ورته مټر ته نموږ وس دغه خوښ لري چې د موږ پیغام پر لور مشرانو پر ورسوي چې موږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې زو هغه زنداور وې خواته زو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همالته دغه لږ څه شان دا باره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو نه د چیل روپۍ موږ نسو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه دلته خدای کی په دقیق ډول اورو کوم چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي. موږ خو خوشاله یو د دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره داغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وایو کو ته وایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه ورور. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوینه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل. که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دویم دغه کار نشي کولای. لیکن یو خبره چې د یادونه بسو موږ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر خدید څنګه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو. د جلب
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده. یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدیده شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی. لیکن د شیشو دی رالویدلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځت للو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کیږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورېده. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی وسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 1 2 3 4 5 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دا خبرې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پورې
تاسو ته شاوخ تر 6:46 پروگرام د خدای پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0685509 0905. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0685509 0905. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 3 1 2 5 0 9. والسلام الله پاک تاسو له زر در
ازادي رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې، دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 1 9 4 9 5 1 0 0 1 2 2 3 0 1 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 1 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم. دا وخت من یکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نشمه راستا او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د ته یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 9. یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 و 0 اتا شمیره وزل بیا تکرار روما یعنی 0 و 0 شپر ندیرش ووشت 0 اتا اول لمرنه شمیره مدا 0 و 0 یو سلو دو تلوشت اتا سو نو دست نکار ملگری تا یادی خپل از ما جا غوری او بل ملگری تا یم کم رور تا معلومات ویده خوش نصیب زلمی پارلمندین و زما اختر محمد خادم سری دی پرامدو پرامده غد وغ برگ شمیره آری کتنگه که خدای پامه
پا هم دی پیغامون سره ده دی اونه آزادی و آوریدون که پرگرام هم پای ترسیگی خیش پی او رازی ولره.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه، نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. و به ژوند دی، کیدای شي تاسو دا جمله ډیره اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشئ وی ازمایئ. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخئ یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چې ته یې ملالی کنن ریحان جان به چا غلی کو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي، خپلې شیدې څکي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی، ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
او زما خوږ وروره، شوخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانه د خو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
وریندارې فرزانې ویل چې بچی داره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچی سم مور شي.
هو نو بچی داره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو، ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردیږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري، دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنی د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم.
خو څوک مینه پری دی کی وخت کې دا مزاحم څوک دی او بابا دا څه ورخطا دی لکه لیونی سپیچ را په مخه کړی وي صبر وکا اوهو نظرین ترورې ته دا لمر لکه مې خوا را وخته ستړی مشي
ژوندې اوسي ښځه او لور دې کور کې دي
نه کلینیک ته تللي ولې هغوی څکه
زه شکر دی ښه اوس خو لاره راکشیده نه درشم ته خو ساتم نه کوي
راځه ترورې راځه دا ستا خپل کور دی ست پکې څه حاجت دی
خوشحاله اوسي او دا دې تازه ښکاري لکه چې ژوند مو ښه شوی ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلی دارو موشه دارو
د خدای شکر دی گزاره مو پی کیږي راځه ترورې دلته په دې کټ کښېنه ترورې چای درته راوړم که اوبه
نه نه فقط یو ګیلاس اوبه راکړه
دا دی دستي ترورې اوس یې درته راوړم
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی غریبي دې ورکه شي ډېره سختۍ دې تېرې کړې
ترورې په هر حال شکر پکار دی تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی لږه وکړه ډېره رارسېدله دا دی اوبه دې واخله
ژوند دی اوسې راکړه بسم الله الرحمن شکر الحمدلله ښه دا راته ووایا فرزانګه کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده موږ خو یې کبر نه دی لیدلی
بس بس ډېره چاپلوسي مه کوه خوار شي
ولې به چاپلوسي کوم ترورې زه او ښځه مې ورسره کار کوو او هغه موږ ته معاش راکوي زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده
خلاصه فرزانه بس یې چې زه ورسره دښمني وکړم هغه به ستا رئیسی زما خو نه ده
ونسرینې ترورې اوس ته له فرزانې سره څه کار لرې او ما ته یې ولې غیبت کوې
غیبت یې نه کوم څه چې حقیقت دی هغه درته وایم ښځه خیر دی اوس مې خبرې ته غوږ شه زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم
د څه شي د مشورې لپاره ترورې
زه خبره شوې یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی سمې پیسې چاپوي ټول کلیوال یې لوټ کړل
څوک یې لوټلی دي و ترورې ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې
په تا ولې د فرزانې خبرې بدلګېږي ه ته خو یې څه وایه نه یې بابا
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه
ښه ښه سمه ده تم لا ډېر کبرجن شوی یې او
ترورې رالنډه که خبره دې وکړه
ګوره احمد خانه ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې داسې وکړه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو ته خو خدمت نه کوې تجارت کوې
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم
ساده ګله دې کې به ستا ګټه یي ځان پوهې که ځان
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه پوه شوې زه خو څه لیونی نه یم
فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف کړ کور چې څومره ښایسته ځای دی ریختیا وای شیر زمانه ترازه چې دا خختی وګورو دا به بس شي کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي
واو نام خدای تاسو خو وخت خختی پوره کړی دي څومره خپلې خختی وهلې دي
هو کارونه مو ښه منظم روان دي تا ته معلومه را چې موږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو هغه دی مولوی صاحب هم راغی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مولوی صاحب
شیر زمان خانه څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه څه خو به پکې نیمګړي نه وي
او مولوی صاحب هر څه منظم دي کور مو ودان هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري
توکل په خدای وګورو چې څه کیږي
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو باقي د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي
سلام علیکم
وعلیکم سلام امید جانا
هو رښتیا شیر زمان خانه د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي دلاور خانه کورته د لرګي غم خوړلې ده خبرې مان دي
واه واه تومره ښه دا دا خو دې ډېر ښه خبر راکړه. کور یې ودان اوسه. ستاسو د کلي مې دا اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. هر کار کې مو برکت وي.
رښتیا وایي، زموږ ټولو کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده.
وایي که نه، په یو ګل نه پسرلی کېږي. دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي.
رښتیا وایي.
ښه نو، کارونه خو ډېر منظم روان دي. موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو، څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي.
سمه ده، بېخي ښه خبره وکړه.
مولوی صاحب، د دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده، دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده؟ ما خو ورته عصب ډېر خراب دي.
هو ولا که چندانې سړی وي، هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي.
وایم رنګ یې ورکه، د دوو روپیو سړی هم نه دی.
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بند یادم ده.
ډېرې وږي سترګې لري.
نو څه چاره یې پکار ده و ملک صاحب، څه ورسره وکړو؟
یاره مولوی صاحب، زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم. د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دې ونه ګورم، زه ورک شه رنګ دې ورک کړم.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه، داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوی صاحب، متل دی وایي کږې خولې په سوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري، خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوی صاحب، بې غمه اوسه. د ما د قان دی څه مالک او زمیندار خو نه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیاز هم مالک وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پرزه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه هو له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده وخطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی. داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایي، هېڅ رحم نه لري. ته وګوره څومره دروند یې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل براک شوی؟ دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي. دا ټول یو خروار وریجې نه دي، او تاسو داسې شور شروع کړی دی.
بس بس دی، دې خیر نه کړه. شاغه درځي چې حرکت وکړو له خیره سره، چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه ده، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه ده، لکه ګل به مو وساتم. ورځه پې استاده، سرک ته خو ګورې لکه د لاس ورغوی. داسې خوایې وار دی، وایم کش ورکه.
بسم الله، یو دعا د خیر.
وایم په خیر لاړ شي استاده.
فیروز استاده، د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي.
هغه څنګه؟
ته ګوره، د ټولو کلیو سرکونه خام دي، یا خو بیخي سرک نه لري. خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سرک جوړ کړی دی، دا وایې شه.
بالکل شاغه، ترافیکان وایي سرکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سرک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول.
یار استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغه ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم، هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرۍ غوندې او وی خوره د هغه غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي، او ځکه اوس آباده شول.
بالکل همداسې ده، غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. والکه خیالي ګوله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره طالع، پلار مې وایي څوک چې له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده مژده نشته.
خو ښه درته ویلې دي که نه؟ په لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمینه شه چې ژوند دې جوړ شي.
کالی ګلا زبه دې په کوزده کې داس مست اتن وکم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی دا خلک په تیګو باندې ولی سار نی ده کنه. راشه ماما زوی دې لیونی دا
امید زویا
څه وایې پلار جانا؟
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو. د مولوي صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم دی.
رښتیا وایې زوی جانا. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو دا دی، څه دا نمبر ناشنا غوندې دی.
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې کا، کوم مزګار خیل دی.
نه زوی جانا، کیدای شي کوم بلدي به وي. بله سلام علیکم.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
وبخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانی نه واخیستم.
مهرباني وکړئ زما په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب. څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانی ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پورا کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته. مونږ هم تاته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیری ته میلمه کړو. دا دی اوس مو په خپله زنګ راو.
هو وای په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانی زما د ډالۍ د منلو لپاره راباندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به مو څکو. هغه هم که زما اوري هماغه کلیوال مجلس به وکړو. هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنی په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله. څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زمونږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانا، تاسو هر چاته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ. ټول فکر او ذکر د کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشري څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانا. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکولم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې مبارک دې شه چې د دواړو جنکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلای وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگینو چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړه ته بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پیو منله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین د خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یې یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسولیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی، دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو، که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بالکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او که نه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به په کې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی، زه پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ په کې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلاده ده؟
هو، ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان پې زور نه رسیږي.
سمه ده، درسه مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دې خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی، کارخانه یې متبره ده.
دام په مجرد کې اخیستی و. یو څو وخت ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دې خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخیر ته د ما د بچو مور یې. چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم؟ همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم تر څو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوانه نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان.
اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم.
دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکړم.
صبر، یو زنګ وهم.
هو دا دی ملک حضرت خان. سیده، بله. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کومه خواته تاو شم.
ښی لاسته بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلې چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلي بازاره خو دې کتلی دی که نه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاسته وګرځه او وړاندې چې راشې زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوه شوم، مننه. خیر یوسی، دا دې د خیره در رسیږم. فعلاً د خدای پامان.
د خدای پامان، په تمه دي یو. ټول مشران دې دیدن ته راځي.
اوهو، دا څه وایې، دومره مهم شوی یم؟
زموږ میلمه یې، موږ ته خو ډېر مهم یې.
اوهو، دا څه کوي، دا څه کوي؟ خدای خیر کړي. خدایه
خیرات دی، څه وشول؟
اوهو، دا خو زما خطر راغی. اوهو، کومه دی نیکه، چېرته وګرځم؟ اوهو، څه کوي، څه کوي، ټکر وکړو. اوهو،
بلې بلې، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بلې
ملک صاحب، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوښوم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مه کړه ټکر یې وکړه، که څنګه چالو شو؟
نه، دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانه، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوی؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ و، او د هغه بیچاره ورختایي. زما یې نومه مې هېر شوله.
ته ودرې چې یو زنګ ووهم. پلاره، همدا شمېره ده؟
ته ښکاره که کومه ده؟ هو هو، همدا ده.
زنگ تیروی خو جواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو.
لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده، نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای، یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړ. زما موبایل دی، ودرېږه چې ویې ګورم. څه؟ دا خو د هماغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه اوس یې اوکې که کنه؟ نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بله مهرباني وکړئ.
کوم
روختون؟ سمه ده وروره، کور دې ودان چې مونږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی، مونږ ته روان شولو. خدای خیر کې. امید زوی حالا ټول مشران ته زنګ واه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله بیچاره، کا څه پیښه شوې ده؟
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه هم خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانه، زه لږ لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دا ده، پیدا مې کړه. خدای همت راکړه.
ملک صاحب سلام علیکم.
خی شکر دی لورې. لوری پام دیار سر خبری کوم، اوس چیرته ای؟
زنا اوس کلینیکی یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لوری مروزا، مونږ ساخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لوری زمونږ میلمه په لار کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
څه؟ الله، دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې وسنګ دی.
ډیر معلومات نه لرو. مونږ هم اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې درشو.
یا الله خیر. خدایا یو تر وخت یې کم نه کی. خزاو بچی الله جانا توبه، باید وسی خزای خبره نکو. زم دا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم. سر طبیبی زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
خانو لوری ته تیار شه، دا دای منګه موس درونی ګل خیر سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای پامان.
سمه ده
پلار جانا. سنگین لالا پلار کیو سیده مو خاطر راضی باندې وزي چلار شو، نور مشران په خپل راضی.
سمه ده، درځي چلار شو.
درځي حرکت وکړه خیره.
سمه ده، درځي چزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي. زکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینا پتلو راتلو زیاتیږي. کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، کدی اجازه وی او دوه خبره مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکي.
وا نوروز خانه، چې زما په واسه پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره اوس مين کیره راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره په خلاص شي. و بالری
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلی دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یو ډرامه خپرېږي. نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منه می راکه، زلیل شمر در خوره، اولا که را نوخلی.
پا چه خبرمو شور دای، وولو.
چنارگل که که، تا ده ملالی تاو گورا، منه را ناغستی ده نی راکه.
ملالی، ولی دیل شمس نمانه خیستی ده.
چنارگل ماما، شمس دیر مر در خوره لک ده، زکه خود تل مریض وی. کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس دا دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا،